آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم، زه نو شبا شنایم. روان خبرونه کې درته د خبرونو سرټکی پوره خبرونه او رپورټونه لرو. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
په مزار شریف کې د حاکم نظام په مقابل کې د افغانستان د ژغورنې د ائتلاف یو غړي د بلخ والي عطا محمد نور ویلي دي چې ارګ قدرت انحصار کړی دی. امریکا نن د سې شنبې په ورځ په ماسکو کې د خپل ډیپلوماتیک مرکز نه د فرنیچر او نورو دفتری سامانونو استل شروع کړل. او د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس ویلی دی د تازه بندیزونو په مقابل کې د روسیې ډیپلوماتیک اقدامات به د امریکا د هغو ژمنو مخه ونه نیسي چې د خپل امنیت او د خپلو متحدینو د امنیت لپاره یې کړي دي.
د کابل کندهار لویه لار د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د افغانستان د خصوصي سکتور د تازه میوو د سوداګرو ترانزیتي ستونزه اوس حل شوې ده. هند له نړیوالې ټولنې نه غوښتي دي چې په افغانستان کې خپل حضور وساتي. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. په مزار شریف کې د حاکم نظام په مقابل کې د افغانستان د ژغورنې د ائتلاف یو غړي د بلخ والي عطا محمد نور په غونډه کې ویلي دي چې ارګ قدرت انحصار کړی دی. د بلخ والي همدارنګه ویلي دي چې د جمهور رئیس اول مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته د قید و شرط نه پرته اجازه ورکړي شي چې بیرته هیواد ته ستون شي. د امریکا خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ را لېږلی دی.
د بلخ والی او د نوی جوړ شوی ائتلاف غړی عطا محمد نور د ارګ مسولینو ته په خطاب کې وویل، تر څو چې د قدرت انحصار د څو تنو له لاس څخه ونه وځي د دوی اعتراضونه به دوام ولري.
ما برګ نشینان میگیم تا زمانی کې عدالت تامین نشي
موږ د ارګ چارواکو ته وایو تر څو عدالت پلی نشي او د قدرت انحصار د څلور پنځه کسانو له لاس ونه وځي تاسو به د راتلونکي یو نیم کال لپاره حکومت کې ارامتیا ونه لرئ. هغه وویل نوی ائتلاف به تر هغې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي تر څو د دغه مستبد نظام کږې پښې سمې کړي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنګټن د ستډیو نه خپرېږي. د پاکستان پارلمان نن د سې شنبې په ورځ د نواز شریف په ځای نوی صدر اعظم انتخاب کړو. نواز شریف تېره هفته د اداري فساد د تورونو د تحقیق نه وروسته استعفا کړې ده. د تیلو پخوانی وزیر شیخ خاقان عباسی د شریف ډیر قدیمی ملګری د ملي اسامبلی د 302 غړو رای ترلاسه کړي او په اسانۍ سره دغه مقام وګاټه. ایران د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا مشترک کمیسیون ته شکایت کړی دی او وایي کوم نوي بندیزونه چې متحده ایالاتو لګولی دي د هغې موافقې نه ښکاره سرغړونه ده چې د خپل اتمي پروګرام په هکله یې ورسره لاسلیک کړي وو. د دې خبر تفصیل سید سلیمان شال ولی.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جی سی پی او ای مشترکه کمیټه د هغې موافقې د عملي کولو او څارنې په خاطر جوړه کړې چې ایران د امریکا په شمول د نړۍ د شپږو قدرتونو سره د خپل اټومي پروګرام د بندولو په خاطر په 2015 میلادي کال کې په جنیو کې لاسلیک کړی وه. متحده ایالاتو پر ایران باندې نوي بندیزونه لګولي دي او د رویټرز اژانس د ایران د تسنیم اژانس په حواله د پارلمان د رئیس علي رجانی له قوله نن د سه شنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې دغه بندیزونه د لریجانی په وینا د اټومي موافقې له روحیې سره مغایر دي او متحده ایالات له خپلې ذمېوارۍ نه سرغړونه کوي. سپینې ماڼۍ او د متحده ایالاتو کانګرس ایران په دې تورن کړی چې د اټومي موافقې د غوښتنو برعکس بالیستیکي توغندي جوړوي او په منځني ختیځ کې بې ثباتي رامنځته کوي.
مانګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. امریکا نن د سه شنبې په ورځ په ماسکو کې د خپل سفارت نه د فرنیچر او نورو دفتری سامانونو ایستل پیل کړل. دا کار د کرملین د امر د رعایت لومړۍ نښه ده. ماسکو د امریکا د بندیزونو په مقابل کې ویل امریکا ته ویلی دی چې په روسیه کې خپل ډیپلوماټان کم کړي. جمهور رئیس پوتین امریکا ته ویل چې د سپتمبر تر اول پورې په روسیه کې خپل ډیپلوماټان 80% تراکم کاندي. د روسیې په یوې محکمې کې درې کسان چې محاکمه روانه و وژل شوي دي. دې کسانو د محکمې د جریان په وخت کې کوشش کاوه چې د محکمې د محافظینو نه وسلې واخلي او وتښتي، خو پولیسو هغوی وویشتل او وی وژل. د ماسکو د سیمه ایزو پولیسو یوې ویاندی تاتانیا پتروا د رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې په دې پیښه کې دوه نور کسان ژوبل شوي دي چې د همدغو وژل شوو کسانو ملګري دي. د پولیسو دغې ویاندې همدارنګه ویلي دي چې درې امنیتي کسان هم سرسري غوندې ژوبل شوي دي. قطر د تجارت نړیوال سازمان ته د خلیج د سلورو هیوادونو له جملې نه د درې ملکونو د لاسه شکایت کړی دی. د خلیج سلورو هیوادونو د جون په میاشت کې د قطر سره په دې تور اړیکې شلولې دي چې وایي د ترورستانو ملاتړ کوي. قطر غوښتي دي چې د سعودي عربستان، بحرین او متحده عربي اماراتو سره سلا مشورې وشي او د دې دپاره چې ټولې خواوې خپل اختلافات په خبرو حل کړي نور رسمي پروسس دوه میاشتې وخت غواړي. دغو درې ملکونو او مصر د قطر سره ډیپلوماتیکې اړیکې شلولې او د الوتکو پروازونه یې هم بند کړي دي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس ویلی دی د تازه بندیزونو په مقابل کې د روسیې ډیپلوماتیک اقدامات به د امریکا د هغو ژمنو مخه ونه نیسي چې امریکا د خپل امنیت او د خپلو متحدینو د امنیت لپاره کړي دي. مایک پینس نن په ګرجستان کې د سفر په وخت کې ویلي د بندیزونو قانوني لایحه چې جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ باید ډېر زر امضا کړي، په اوکراین کې د روسیې د فعالیتونو او د ایران او سوریې سره د ملاتړ په هکله بیخي یو څرګند پیغام دی چې دغه دریځ باید بدل شي. مایک پینس و هیوادونو ته په سفر تللی چې په سیمه کې خپلو ملګرو ملکونو سره د امریکا ملاتړ بیا څرګند کړي. روسیې په 2008 کال کې په ګرجستان کې نظامی مداخله وکړه. وروسته یې ګرجستان نه د جنوبي اوسیتیا او ابخازیا جلا شوي ځایونه د مستقلو جمهوریتونو په حیث وپیژندل. سو نورو هیوادونو هم دا دولتونه په رسمیت وپیژندل. امریکا د ګرجستان د حاکمیت او ارضي تمامیت د بین المللي سرحدونو طرفداري کوي او د جمهور رئیس ټرمپ په رهبریت کې به امریکا هره هغه ادعا چې هر ملک او هر څوک هر وخت د اصولو خلاف وکړي رد کړي. د سومالی پایتخت موګدیشو د پاره د الشباب گورنر د امریکا په هوایی بمباری کې وژل شوی دی. د امریکا د دفاع د وزارت مامور د خبره د امریکا غږ رادیو ته کړې ده. علی محمد حسین چې په علی جبال مشورو په موګدیشو کې د کاروبار خاوندان په زور مجبورول چې د اسلامي دولت وسلوالو ته بسپنه ورکړي. او د کینیا ملي پولیسو ویلي دي چې د ملک د عمومي انتخاباتو نه څه کم یوه هفته مخکې د انتخاباتي چارو د لوړ رتبه مامور د وژلو تحقیق کوي. د کریستوفر مساندو مړی د شنبې په ورځ د نایروبي سره نږدې یو ځای کې پیدا شو، خو تر دوشنبې پورې پیژندل شوی نه و. د مخالف ائتلاف غړو د مساندو وژل غندلې دي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موکې د روانې خبرونې لومړی رپورت ده. د میدان وردګ ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې دغه ولایت د سید آباد په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو سره د جګړو له امله د کابل کندهار لویه لار د ترافیک پر مخ تړل شوې ده. نور تفصیل د عزیز الله پوپل پر رپورټ کې اورو.
د کابل کندهار لویه لار نن ټوله ورځ د ترافیک پر مخ تړلې وه او د راتلونکي پاړه لا هم مسافر وړونکي شرکتونه نه دي ډاډمن. یا د لار د ورځې په پیل کې د میدان وردګ ولایت په اړوند سیمو کې درې ځای د حکومتي قواوو او د وسوالو طالبانو د شدیدو جګړو لکه بل تړلې و. د میدان وردګو د والی ویاند عبدالرحمن منګل امریکا ژغ آشنا رډیو ته ویل چې د سید آباد ولسوالۍ د سلطان خېلو او شاتوري په سیمو کې وسوالو طالبانو سړک د ترافیک پر مخ تړلی و چې حکومتي قواوو پر ضد نظامی عملیات پیل کړي.
نن سهار څلور بجې شاوخوا د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د سلطان خېلو او د شاتورو په سیمه کې د امنیتي ځواکونو او د طالبانو ترمنځ د نښتې له امله د غزنی او د کابل لویه لاره د ترافیک پر مخ تړل شوې ده. همدارنګه د ملي اردو د دریم کنډک لخوا یو موټر چې د تجاري موادو څخه ډک و هغه هم نیول شوی دی. جګړه اوس هم روانه ده او امنیتي ځواکونه هڅه کوي تر څو دغه لویه لار د ترافیک پر مخ خلاصه کړي.
په سلګونو مسافر وړونکو بس موټر چې د کندهار پر سفر له کابل څخه سهار راوتلی و په میدان وردګو ولایت کې ټوله ورځ بند پاته و. د یو مسافر وړونکو 303 بس چلوونکو په دې اړه امریکا ژغ آشنا رادیو ته داسې ویل. خو په کندهار کې د مسافر وړونکو ترانسپورټي شرکتونو چارواکي وایي چې له دې ولایت څخه هیڅ بس د کابل پر لوري نن حرکت نه دی کړی. تیر ماښام مستوالو طالبانو مسافر وړونکو ترانسپورټي شرکتونو ته خبرداری ورکړی و چې د کابل کندهار لوی لاره د بریدونو لپاره تړي او د دوهم ځلي خبر تر وخته دي تګ راتګ باندې نه کوي. بلې خواته د غزنی په کرباغ ولسوالۍ کې هم مستوالو طالبانو د کابل کندهار د لوی لارې پر امنیتي پوسو بریدونه کړي چې د غزنی د والي انجینر عبدالکریم په وینا د افغان ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې 40 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او له سیمې څخه پر شاتم بول شوي دي.
عین پلان د دوسې نقطه د ولایت غزنی هم بود که به اساس عملیات پیشگیرانه دشمن نتوانست به یه هدف خودم در ولایت غزنی برسد.
د زابل ولایت امنیتی چارواکي بیا وایي چې امنیتي ځواکوي تیر شپه په شاجوی ولسوالۍ کې د کابل کندهار د لوی لارې پر امنیتي پوسټو د وسلوالو بریدونه ځپلي او وته نه د دولت مخالف وسلوالۍ پکښ وژلې دي. د زابل د والي ویاند ګل اسلام سیال داسې وایي.
شاجوی ولسوالۍ کې وسلوالو طالبان غوښتل چې په امنیتي پوسټو باندې بریدونه وکړي، امغه چې د منګ شپې او امنیتي ورګانونو ته خبر ورسېد او دوی دلته عملیات پلان کړل.
وسلوالو طالبانو بیا په یو بیان کې ویلي چې نن یې د کابل کندهار لویه لاره په میدان وردګو ولایت کې درې ځایه د نظامي کتارو پر مخ تړلې وه او ملکي خلکو ته د زیان د مخنیوي لپاره یې د هغوی د تګ راتګ مخنیوی هم کړی. د وسلوالو طالبانو یو ویاند ذبیح الله مجاهد په یاد بیان کې په نننۍ جګړه کې د خپلو درو ملګرو د وژل کېدو تایید کړي او حکومتي سرتیرو ته یې د درنې مرجوبلې د اړولو ادعا کړې.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او بطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اورئ. د افغانستان د خصوصي سکتور او د آریانا افغان هوایی شرکت چارواکي وایي د تازه میوو د سوداګرو ترانزیتي ستونزه اوس حل شوې ده. دغه ستونزه وروسته له هغې پیدا شوه چې د الوتکې د نشتوالي له امله د افغانستان نه هند ته د هوایي دهلیز له لارې د تازه میوو د صادرولو په بهیر کې خنډ راغی او د کابل په هوایي ډګر کې د افغان سوداګرو نږدې 12 ټنه تازه میوې خوسا شوې. په موقع په دې اړه له کابله د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
که څه هم له افغانستان څخه هند ته د تازه میوو او طبي بوټو د لیږدولو لپاره د روان لمریز کال په جوزا میاشت کې د هوایی دهلیز جوړول د افغانستان د میوو سوداګرو ته یو ښه زیری و، خو د څو میاشتو په تیریدو سره د افغان سوداګرو د میوو د لیږدولو په بهیر کې خنډ رامنځته شو چې له امله یې سوداګرو ته مالی زیان واوښت. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي د خصوصي سکتور په استازیتوب وایي چې د تخنیکی ستونزو له امله د افغان سوداګرو نږدې 12 ټنه تازه میوې چې پکې خټکی او شفتالو شامل دي د کابل په حامد کرزي نړیوال هوایی ډګر کې خوسا شوې دي. د دغو خونو ویان سیام الدین پسرلی امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان او هند ترمنځ د هوایی دهلیز هوکړه لیک یو نوی اقدام دی او هر نوی اقدام په لومړي پړاو کې له ستونزو سره مل وي. خو ښاغلي پسرلی وویل چې هند ته د افغان سوداګرو د تازه میوو د لیکدولو په بهیر کې رامنځته شوې تخنیکی ستونزه اوس له مخې پورته شوې ده.
دا اوس په پرواز جریان لري، مشکل نشته دی. پرون نه وګورم، هم شپږ بجې پرواز و، پرون هم فکر کوم چې پرواز مو درلود. همدغه سي د ضرورت په اساس پرواز کیږي. بیا هم دا ستونزې باید په دایمي شکل حل شي. هغه خپل وړاندیزونه مو حکومت ته کړي دي چې باید یو تیاره واخلي، یا دایمي واخلي، یا اجاره واخلي، او یا هم دا پروسیجر دومره ساده کړي چې زموږ ټوکی بیا په میدان هوایي کې
د افغانستان او هند ترمنځ د هوایی دالیز د هوکړه لیک لمخې د آریانا افغان هوایی شرکت هند ته د افغان سوداګرو د توکو د لیږدولو لپاره د اسانتیاو د برابرولو مسولیت په غاړه لري. د آریانا افغان هوایی شرکت چارواکي وایي دغه شرکت د سوداګرۍ او صنایعو د خونو لپاره الوتکې چارټر کوي چې دغه چاره کله پر وخت او کله هم په ځنډ ترسره کیږي. د دغه شرکت د سوداګرۍ د څانګې مرستیال عبدالعلي فروغ امریکا غږ آشنا ته وویل چې هند ته د افغان سوداګرو د تازه میوو په لیږدولو کې ځکه ستونزه رامنځته شوه چې له یوې خوا د الوتکو د پروازونو د مهالویش مسولیت ده هغوی په واک کې نه دی او لبل خو د هوا تودوخه د دې لامل شو چې هنتا ورسته پرواز ل 15 ساعتونو ورسته تر سره شي. خاغلی فروغ د افغان سوداګرو د میوه د خوساکې دوستونز ته اشاره وویل دغه میوه داسې میوه هم نه وی چې ل باغ څخه را وړي وي، دا میوه ل بازار څخه اخیستې وي. هلته په بازار کې به څومره وخت پاتې شوی وي؟ صادراتي کیفیت یې نه درلود. د هوکړې ل مخې آریانا په دې برخه کې هیڅ مسولیت نه لري او هیڅ ملامت هم نه دی. خاغلی فروغ زیاته کړه چې د سوداګرو یو لستونه تازه میوه ځکه په هوایی ډګر کې خوسا شوه چې د هوا د تودوخې له امله د کارګو الوتکې ته د دوبۍ په هوایی ډګر کې د ناستې او یا الوتو اجازه نه ورکول کېده. خو د افغانستان د تازه میوو د سوداګرو اتحادیه په دې برخه کې د آریانا افغان هوایی شرکت ګرام ګڼي او وایي د الوتکې د نشتوالي له امله د هغوی 4 تازه میوه د کابل د حامد کرزي په هوایی ډګر کې په ډاګ پاتې شوې. د دغې اتحادیې مشر اختر محمد امریکا غږ آشنا ته وویل چې له 4 تازه میوو څخه یوازې 4 یې هند ته صادر شوي او د پاتې 1.5 زیاته برخه خوسا شوې ده.
آریانا وایي شرکت لخوا دا ستونزه پیدا شوې چې دوی مونږ ته ویلی وو چې دا تیارې نشته، تاسې خپل مالونه په سرخانه کې ویسئ. مونږ سرخانه ته ویلی وو دا مالونه، هېڅ کومه خبره نه وه. دا چې د انګر ته هم کوش کړله، په انګر اوس خو ګرمي دی، هلته په انګر کې مونږ مالونه خراب شو، تیارې پیدا نه شو، دوه درې ورځ ځان شو، مال هم خراب شو.
دی وایي چې د دغې ستونزې له امله د شاوخوا 3 میلیونه افغانیو په ارزښت د تازه میوو سوداګرو ته زیان اوخته دی. د افغانستان او هند ترمنځ د هوایی دالیز هوکړه لیک د روان کال د جوزا میاشتې په لومړیو کې د سوداګرۍ او صنایعو خونو او د آریانا افغان هوایی شرکت ترمنځ لاسلیک شو او وروسته ولسمشر غنی په رسمي توګه یاد هوایی دالیز پرانیست. د دغه هوکړه لیک له مخې افغان سوداګر کولی شي چې د ځمکې د کرایې په بدل کې خپل سوداګریز توکي له کابل او کندهار څخه د هند نوي ډهلي او امرتسر ښارونو ته د حواله لارې صادر کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په کابل ښار کې د برېښنا رسونې چارې زیانمنې شوې دي چې د دغه ښار اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ کړی دي. دا رپورټ وروسته اوري. اوس را سره د کندهار نه زمونږ خبریال عزیز الله پوپل په لاین کې دی. قدرمن اوریدونکو، مخکې تاسو رپورټ واورید چې د کابل کندهار لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه. تازه حال احوال به د خپل خبریال عزیز الله پوپل نه واورو. پوپل صاحب، ستړی مې خبرونې ته، د کابل کندهار د لویې لارې حالت اوس څنګه دی؟ لاره اوس هم تړلې که پرانستلې؟
بلی نو شبا بی بی تاسو او محترم اوریدونکو ته سلام علیکم. نن ما خصوصا د کیکن 8 بجې د زابل، غزنی او میدان وردګو ولایتونو د پولیسو مسولینو له امریکا جا سره په مصیبو کې ویل چې د لارې د امنیت خوندیتوب لپاره ځانګړي اقدامات شوي دي، په خاص ډول باندې په هغو ساحو کې چې هلته تهدیدات موجود و. د نمونې په ډول باندې د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د زابل د پولیسو د رهبرۍ له طرفه هلته نظامي عملیات شروع شوي دي. دغه راز د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا څخه هلته عملیات دي، او دغه راز د میدان وردګ ولایت په هغه ساحو کې چې نن درې ځای پکې هلته سید آباد ولسوالۍ کې چې لاره بنده وه په دې ساحه کې. نو دوی د ورځې په شروع کې هم، یعنی د ورځې په تقریبا غرمې طرف ته د لارې د امنیت خوندیتوب ډاډ ورکاوه، اما مسافرینو پر دې لار باندې په عمومي توګه باندې رفت آمد نه درلودي. تقریبا تر 500 اضافه هغه بسان چې له کابل څخه د کندهار طرف ته راتله یا هم د هرات طرف ته راتله، هغوی بېرته له میدان وردګو څخه وګرځېدل او د لارې د امنیت په اړه باندې مطمئن نه و، او د ملکي تلفاتو د خطر دې سفر نیم پېښ شوی. اما نن 8 بجې، مخصوصا 8 بجې، موږ د بس د مسافرونکو بسانو د اتحادیې له مسؤلینو سره خبرې وکړې. هغوی وویل چې د وسلوالو طالبانو معذفو کسانو دوی ته ویلي دي چې دوی کولای شي چې سبا خپل سفرونه بېرته په عادي توګه باندې پیل کړي.
یعنی پوپل صاحب، تا رپورټ چې تاسو مخکې البته اوریدونکو واورید، تاسو رپورټ هم را لېږلی، ترانسپورتي شرکتونو هم تګ راتګ بند کړی، اوس چې تاسو وایئ چې طالبان ورته اول ورکړی دی، عملا دوی تګ راتګ پیل کړی دی، کنه وعده یې کړی چې سبا به دوی
ډیر راځي. تر اوسه پورې نه دی شروع کړی. دغه د کابل او کندهار ترمنځ سفر هم په دسموین ورکی کیږي، یعنی د شپې پر دوه بجو باندې سفر شروع کیږي، به د ورځې دوام پیدا کوي، تقریبا اوه ساعته اته ساعته د سفر ټول نیسي. نو یعنی مازیګر نه چې کېدلی چې دا سفر وچی یا مثلا ماپښین طرف ته وچی، دا پر هغه مهین وخت باندې شروع کیږي. کله کابل څخه راځي هم باید پر دوه بجو سفر شروع کړي، لس بجو ته کندهار ته
ځي. اوس لاره بنده ده که خوشی شوې ده، خلک تګ راتګ کوي کنه؟
تګ راتګ تر اوسه پورې نه دی روان شوی. سبا د ورځې په جریان کې به دا شی معلومیږي که امنیتي مشکل څه کنه. خو د ترانسپورټي شرکتونو مسؤلین وایي چې دوی د مسافرو د انتقال لپاره سفتنام شروع کړی دی، او سر له سبا څخه به دوی خپل انتقال شروع کړي. نو کله چې انتقال شروع شو، موږ به اوریدونکو ته په وخت باندې تازه معلومات ورکړو.
بله، مننه. موږ به تاسو نه تازه احوال واخلو. د امریکا غږ آشنا رادیو نه به د کندهار د لوی لارې پاکله، کابل کندهار د لوی لارې پاکله به سبا اوریدونکو ته معلومات ورکړو. کور دې ودان، مننه. په کابل ښار کې د برېښنا رسونې چارې زیانمنې شوې دي چې د دغه ښار اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. په اړه د خبریالې لیمی نیازی رپورټ اورو.
د افغانستان په یو شمېر لویو ښارونو مخصوصا کابل ښار کې د ګرمۍ موسم پر رارسېدو ګڼ شمېر خلک د برېښنا له ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي یا د ستونزه په کابل ښار کې د بېسارې تودوخې او د خلکو لخوا د برېښنا د زیات مصرف له امله منځته راغلې ده. د دغه شرکت ویاند وحیدالله توحیدي امریکا غږ ته وویل دوی اوسمهال د کابل ښار د اړتیا وړ برېښنا نشي برابرولی، چې له امله یې په دغه ښار کې 30% پرچوي منځته راغلې ده.
عمل دی چې برېښنا هغومره چې په کابل کې ضرورت دی هغومره موږ نشو تامینولی. دویم، د زموږ د مشترکینو ډېر مصرفي دی، چې دا دواړه ډېر زیات منفي اغېزې د برېښنا په سیستم باندې.
خاغلی توحیدی زیاته کړه کابل ښار څه باندې 400 میگاواټه برېښنا ته اړتیا لري، خو اوس دغه ښار یوازې 320 میگاواټه برېښنا لري، چې دا شمېر د ژمي په موسم کې 200 میگاواټه تل وړیږي. له تیرو دوه اونیو راهیسې د کابل ښاریان هم د برېښنا له پرچوي څخه اندېښمن دي. د کابل ښار د چهل ستون سیمې اوسیدونکی صفي وایي 4 ورځې کېږي چې په کور کې برېښنا نه لري.
بېخي برق نشته که راځي نو یو ساعت لپاره راځي، هغه نه موږ استفاده نشو کولی. نه ته کوم یخچال استفاده کېږي، نه کوم اوبه ته اخیستل. که موږ ویدې شپې د څه وخت کې راشي برق موږ ویده یي، حتی زموږ نه اوبه هم نشي اخیستلی. امیت بیرته لاړ شي، حتی همسایګان نه اوبه راوړو. دا ډېر مشکلات سره موږ دا ټول خلک مخه دي.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي له ترکمنستان څخه د 1000 میګاواټو په ظرفیت د 1500 ولټ لاین کار تر 80% بشپړ شوی دی، او د یادې پروژې په تطبیق سره به د کابل ښار د برېښنا ستونزه تر ډېره له مخې پورته شي. د دغه شرکت د چارواکو پر وینا یاد برېښنا به د 14 ولایتونو په ګډون کابل ښار ته 100% او پاتې نورو ولایتونو ته 55% برېښنا برابره کړي. اوسمهال کابل ښار 50% او نور ښارونه 90% برېښنا لري.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
هند له نړیوالې ټولنې نه غوښتي دي چې په افغانستان کې خپل حضور وساتي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ویلي چې هیواد به له افغانستان نه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
سناتور جان مکین وایي چې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ د دورې شپږ میاشتې وشوې، خو لا تر اوسه د افغانستان په هکله د امریکا ګټونکې پالیسي نه ده اعلان شوې. کاغلی مکین په یوې اعلامیې کې د افغانستان په هکله د امریکا د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما په پالیسۍ هم انتقاد کړی، او ویلي دي چې د 2 کلونو په مودې کې د مکین په اصطلاح د نه بایللو د پالیسۍ له وجې امریکا ځاني تاوانونه ګاللي دي.
زه به د ځینو پوځي مشرانو په سلا مشورې په دغه پالیسۍ کې تعدیل راولم چې په افغانستان کې د امریکایي د ګټو خوندي کولو لپاره ستراتیژي جوړه شي.
سناتور مکین د پخواني ولسمشر باراک اوباما په وخت کې هم د افغانستان نه د عسکرو د بیرته ایستلو د فیصلې سره مخالفت کړی و. په افغانستان کې د امریکا او ناټو پخوانی جګپوړی قومندان جنرال جان الن امریکا غږ ته په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي چې امریکا د افغانستان لپاره څه هم پالیسي جوړوي باید سیمه په پام کې وساتل شي.
د افغانستان په هکله چې امریکا کومه نوې پالیسي جوړوي، هغه به یوه سیمه ییزه پالیسي وي چې افغانستان او پاکستان دواړه به یې برخه وي. دغو دواړو ملکونو ته د یو بل سره د اړیکو په اساس وکتل شي. د افغانستان پاکله په پالیسۍ کې پاکستان د پامه غورځول په کار نه دی.
ښاغلی الن په افغانستان کې د هند مهم رول یادونه هم وکړه.
India is a key player.
هند په افغانستان کې ډیر مهم رول لري او موږ دې باید دغه ومنو. خو موږ به دا هم یقیني کوو چې پاکستان د هند سره زموږ په تعلق ځان پوه کړي او زموږ چې د هند سره څه هم تعلق دی هغه دې په افغانستان کې د ځان لپاره خطر نه ګڼي.
د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج نن سه شنبه په نوې دلی کې په یوې غونډه کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو پاتې کېدل اړین وبلل.
افغانستان په تیره یوه نیمه لسیزه کې د هند او امریکا ترمنځ د همکارۍ یو ډګر پاتې شوی دی. موږ په افغانستان کې د سولې او دیموکراسۍ د خوندي کولو لپاره د امریکا قرباني ستایو، خو د تیرو شپاړسو کلونو د لاسته راوړنو د ستایلو لپاره متحده ایالات باید په افغانستان کې دخیل پاتې شي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جنرال مک ماستر غواړي چې افغانستان ته نور امریکایي عسکر واستول شي، خو د ولسمشر ترامپ مشاور سټیف بینن د نورو عسکرو د لیږلو مخالف دی. د امریکا په مطبوعاتو کې د امریکا په ولسمشر ډونالډ ترامپ په دې وجه انتقادونه کیږي چې د افغانستان لپاره یې تر اوسه پوره پالیسي نه ده اعلان کړې.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اوریدلې مهروي.
زمونږ غږ د واشنگتن ناوري. د متحده ایالاتو د ولسمشر مرسیال مایک پنس ویلي دي چې ولسمشر ترامپ به ډېر زر پر روسیې د نوو بندیزونو طرحه توشیح کړي. پاموکی رپورت.
د متحده ایالاتونو د جمهور ریاست مرستیال مایک پنس وایي د روسیې ډیپلوماتیک اقدامات چې د تازه بندیزونو په وړاندې وکړل د امریکا د هغو امنیتي تعهداتو په مقابل کې خنډ کېدلی نه شي چې د خپلو متحدینو په وړاندې لري.
For there to be a change in our relationship with Russia.
د دې لپاره چې له روسیې سره زموږ په اړیکو کې بدلون راشي په کار د روسیې خپل کړنلاره بدله کړي. د دې بندیزونو له امله دلته زما د موجودیت له امله او د ولسمشر له خوا نه په غرب کې زموږ د ائتلاف د مقاصدو او ارزښتونو د تصدیقولو له امله موږ هیله منو چې د ښو اړیکو په لور او ښې آیندې په لور به پرمختګ وکړو. په نتیجه کې به د یوې سوله ایزې نړۍ په لور پرمختګ وکړو.
روسیه تازه بندیزونو ته جواب ورکړ چې امریکا د روسیه کې د خپل 1200 ډیپلوماټیکو مامورینو له جملې نه 155 تنه کم کړي. د بل پلو په مسکو کې د امریکا سفارت وایي چې د روسیې چارواکو د خپل تازه اقداماتو په لړ کې د امریکا هغه تفریحي ځای نیولای دی چې مسکو ته نږدې پروت دی. په ښار کې د ذخیرې یوه ودانۍ هم نیولې ده او دوی ته ترې نه د استفادې اجازه نه ورکوي. د روسیې یو تحلیل کوونکی وایي د روسیې دا اقدام د ولسمشر ترامپ په اړه د مسکو ناهیلي څرګندوي.
اني ژوستکي او اته په ویدیمو سویزنه س
دا اقدامات ډیر سختي او ژوره ناهیلي څرګندوي. له هغو امیدونو او خوشحالیو سره تړاو لري چې قدرت د ډانلډ ترامپ د رسیدو سره راپیدا شوی وي. له هغې نظریې سره هم تړاو لري چې موږ به خپلې اړیکې له سره پیلوو.
په داسې حال کې چې د امریکا د سفارت ډیر مهم کارونه به دوام ولري، خو د امریکا په سفارت کې به د روسیې ځایي کارکوونکي او نور عام روسیې اتباع د مامورینو د کمیدلو له امله زیانمن شي. روسیه په یوکرین کې اقدامات کوي او د ایران او سوریې ملاتړ کوي. له همدې امله ښاغلی پنس وایي په کار د روسیې دریز بدلون ومومي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي، خو د سپینې ماڼۍ ویاند ساره هکبی سانډرز وایي په ټولو لارو چارو باندې غور روان دی.
د سو خبرونو سرخط لرو. په مزار شریف کې د حاکم نظام په مقابل کې د افغانستان د ژغورنې د ائتلاف یو غړي د بلخ والي عطا محمد نور په غونډه کې ویلي دي چې ارګ قدرت انحصار کړی دی. د پاکستان پارلمان نن د سه شنبه په ورځ د نواز شریف په ځای نوی صدر اعظم انتخاب کړو. نواز شریف تیره هفته د اداري فساد د تورونو د تحقیق نه وروسته استعفا کړې. ایران د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا مشترک کمیسیون ته شکایت کړی دی. وایي کوم نوي بندیزونه چې متحده ایالاتو لګولي دي د هغې موافقې نه سرغړونه ده چې د خپل اتومي پروګرام په هکله یې ورسره لاسلیک کړی وه. امریکا نن د سه شنبه په ورځ په مسکو کې د خپل سفارت نه د فرنیچر او نورو دفتري سامانونو ایستل پیل کړي دي. دغه کار د کرملین د امر د رعایت لومړنۍ نښه ده. قطر د تجارت نړیوال سازمان ته د خلیج د څلورو هیوادونو د جملې نه د دریو ملکونو د لاسه شکایت کړی دی. د خلیج څلورو هیوادونو د جون په میاشت کې د قطر سره په دې تور اړیکې شلولې دي چې وایي د تروریستانو ملاتړ کوي.
او د روسیې په یوې محکمې کې درې کسان چې محاکمه یې روانه وه وژل شوي دي. دې کسانو د محکمې د جریان په وخت کې کوشش کاوه چې د محکمې د محافظینو نه وسلې واخلي او وتښتي، خو پولیسو هغوی وویشتل او ویې وژل.
رانو ویدونکو خبرونه په هم دیزی پای ته رسیده. په ټول اندیشو کې د امریکا غږ آشنا رادیو نور خبرونه پیلېږي او ریډلې مهیروي. خدای مالشي.